د ازادې رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادې رادیو دولسه خپرونه له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف استخباراتو عملیاتی و پراتفی برخه پدی باند مکلف شوی دی چه دی دغی مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست دی امنیتی بنسطنو سره دی وزارت دفاع سره و دی کرونه چار وزارت امنی بخشی چی دی اغا با لومه درجه ازاراتو که قرار لری.
په وروسته کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروسته یې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږویشت تنه ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې اته ویشتمې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدي سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس کاری شرطه چې د ټاکنې په خپل وخت شفاف تر سره شي. له نږدې وی اونې رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بیلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پرتو ستونزو او په سمه توګه د دغو مرستو د لګولو پر چارو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبري آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمه پرون د اسلام آباد عالی محکمه د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راورپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي دي د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د څلور زره ډالر په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر ښه خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالکم جونګ اون څخه ډېر خلک تر لاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسید موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرنه غوړی به هم ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی څومره تیګی د سولې ته یا خزی د سولې پر وسل کې څومره مفید او ګټوري تمامې ده شي. زما په فکر سره چې خزو برخه ډیره مهمه ده، باید خزو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان اقتصاد وزیر وایي تیر دیار لسو شپږنویم کال کورنیو او بهرنیو محصو په د هیواد کې څه کم 900 میلیون ډالر لګولي، خو د دغو محصو د همغږۍ دفتر وایي حکومت هغه څه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه ده کړې. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوند رګونو کې به له یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تیره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو اورینند پنځن بی ورځ د 1492 هجری لمریز کال لسن بولی نه وشته مده چې د 2013 میلادي کال ل سپتمبر ل شلم سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ایزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په څلورمه روسیې د 1200 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازي هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استازي به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه و چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبري وکړي، دا غونډه وزنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د وی بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به مشي کوي هلی ځلې وکړي. رویټر سټانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسی ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پراتونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر منتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
و موږ دلته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسي له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاری خبري وکړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې سره راغونډې شوي او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانی وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسینه صافی آزادې راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي، ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې، د دې په ولایت کې سوله یا نس او څه امکاناتو ته دې اړتیا لري تر څو وکولای شي چې خپل په ټولنه کې د سوله راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاد غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د میرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانېږي، هغه مور بوریږي، هغه خور په دې باندې دردیږي. بنان وخت چې یو څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي، څنګه به امکان ولري چې هغه په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوال خوستي او ښځو نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي، نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وکړي، نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي؟ زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې پر وسل کې څومره مفید او ګټورې تمامېدای شي، زما په فکر سره چې د سولې پر وسل کې ښځو برخه ډیره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویلې.
سولا به علم ژوندون ګران دی موږ سوله غواړو سوله.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندیشنو ته کتلې دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خنړی حملې ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولی دي ځکه د شیعګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشت پرچی پر سرکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تعویزګر په اړه یې لیکلي چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه، خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره شوه. مجلې د فاریاب ولایت د والی ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي، خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله سوې ده، او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به اوربان تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دینی مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي، او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اوري د سهار او بجې او نلس اند خېدی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسي فعال دي چې په 1499 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 340 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنۍ او بهرنیو مؤسسو د همغږۍ دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو مؤسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي، مالی او امنیتي ستونزې لري، خو بیا هم توانېدلي چې په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبې په ورځ په 1399 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل، په هیواد کې فعالو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په دې کال کې په بیلابیلو کلو پراختیای پروژو اته سو سلور اتیا میلیون ډالر لګولې دي. خاغله مستور پټوله کې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو لکارونو راضی وو، خو تمه یې وښوده چې دغه مؤسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفاف کارونه ترسره کړي.
در سال 1396 مجموعاً 2399 مؤسسان از
نمو سره د بوبل په شپږ نویم کال کې پټوله کې زمونږ سره 2399 مؤسسې ثبت دي. په دوی کې 2122 کورنۍ او 208 بهرنۍ دي. دغه مؤسسو په همدې کال 304 میلیونه ډالر لګولې دي. 591 میلیونه ډالر یې بهرنیو مؤسسو او 293 کورنیو مؤسسو لګولې دي. خاغلی مستور د مؤسسو د فعالیتونو پر راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 1533 کورنۍ مؤسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامداره نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. خاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو مؤسسو په بیلو بیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیاو وړ نورو ګڼو پراختیا پروژو کې کارونه کړي دي. د خاغلی مستور په خبره په دغه مؤسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 24000 ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو له 3 لسیزو راهیسې د بهرنیو هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. خاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو مؤسسو په چارو کې د ښوالي او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو مؤسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه، د حکومت نه، بلخصوص د وزارت اقتصاد نه دا عادت ما د ټاکسي مالیې کې دوی سره کومک وکړي. بل د خپله حکومت نه موږ دا هیله ده. تاسې فکر کوئ چې اوس 1500 جوګانې منحل کېږي، دې کې څومره کسان بیکاره کېږي، څومره فامیلونه بې سره نشته کېږي. نو فعالیت د حکومت نه موږ دا عادت په ملي بودجه کې د افغاني مؤسساتو دپاره یو څه فنډ ولري تر څو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته څه باندې 3000 کورنیو او بهرنیو مؤسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو مؤسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
This is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په سلا شر پیند چپه صافه وازی اوریدلای شي. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګیدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت یې دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ سوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لورې د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغې یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په ورستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه په شا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 50 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریه دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړې چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د 28 نیټې د نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلل. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پر وویل چې د ولس جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده